دغه انګور خواخه سره خواخه انګور سره بس هم دغه عملونه دي چې دا فسیږي یو خزې بل خزې سره خوشونتو کې د خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وای چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوي ناوي د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچ چا پورې اړه نه لري. هغه د دې خپل انسانیت چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا میړه دې دا حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه. که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه، هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیدې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ و خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په عنعناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري. دا امده دپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغان روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکا کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خدای دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي. مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تر اولی هغه سي توقع ورن لري چې تا هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي، درور ظلم کوي، دلی ورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیاتې بدی پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواهی باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او هیلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وشي، په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډیر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یوه خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوره ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پرې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې د ظلم کیږي او دا چوپاته کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوښ یې ده، موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خوښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیری په توګه د خپل مرکز سره راټول کو غو میرمنو ته یو څول رو چې دوی یو په بل باندې خوشونت کوي یوال بل سره توتريخوالی کوي
دا ژوند زمونږ استاسو د مینې لپاره ډیر کم دا او کچیرته مونږ مینه کوو زه مطمئن یم چې مونږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنگ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چیرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به مونږ واوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خي چاري
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي افغانستان پروګرام ته شرغ لاست نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډیر سخت مشته ګروان دي دته مې بینځو ګورم چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالی دي چې کباړه دادت کبار دکانونه ته تللی دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوه چې څه اوبو یو ګلاس اوبو بل زړه زمونږ یو معلول ماته زنګ واله لا پوسټ ما وروره وای ما وای لس روپۍ ما ترا کچې زه وڅ ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو نو کچېر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله کال شپې ته زره غارې موږ ته راکوله دا به زمونږ د کال ډیر زره به زمونږ مصرف کېدل ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل و چې دا موږ ته د کال ډیر خلکو ته کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 6000 2000 8000 انځه ډیر شنیم زره دا څنګه رنگ دی زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوښوي
بل افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنو یو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نشته کله دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي کڼور څه درته وای
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ سره مونږ ته وای چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لورانه شي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ تماش نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره یا 3 زره دغه څه مونږ تماشونه تاکل دي په دې باندې مونږ د کال 4 پردان کې څنګه ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاتې د شاروالي پاتې ډېر وخت ما په شاروالي مونډې وسی بلم را مونډې وسی خو ما یې ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کې زه خپل ګور هم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو موږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله په عزت کوله مونږ ته به پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وایه ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېدې مونږ سره به چې پیسې نه وې مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بیا هر یو به چې کله وتلو مونږ ته به 5000 to 4000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت و زمونږ ډېر قدر و پوه شي ډېر مونږ نازولو پوه شي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده؟
دغه ورور بل ورځ راته 5000 ولېږلې دا مې درې بوجۍ وړه واغستله مشکلات مې دغه دی دوه میاشتې پورې رفع شو دی نه پله بیا موږته ګروان کېږم ډېر سخت دغه دی لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي وږم تېر کړي دي پوه شي وچه ډوډۍ هم خوړلې ده پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی هماغه هم دسې اوده شوي و پوه شي دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ دسې اوده شوي یو پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهلو دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شوی د تاسو شماره ورکړم مال ورکړه ورته 5000 راته ولېږله پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجۍ وړه مې واغستل سره وړه مې واغستل بوجۍ 1500 روپۍ څوارلس نیم سوه نو دغه یو میاشت او نیمه دوه میاشتې مې ګزاره کېږي مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شي دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلار مې څوک لاسګاډي ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هېڅ شی هم نه لري پوه شي نه خولۍ لري پوه شي نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې هغه هم داسې ډیرانونه نه پلاستیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی دی پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ معاش پوره و نن به والا تم هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي مخترمه.
افغان صاحب په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشاله دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندي کله نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم دغه حالات دي د څنګه چې ځان ته په ننګرهار کې دي یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو مونږ ماته درې زره ماشو ټاکله ماته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال خو دواړه خونه مایي بېما وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغونه وایي صاف کې یو خپې هم په زوره سال لرې کېږي بي صاحب بیا ماته د میاشتې درې زره وټاکله خپل د کسانو د میاشتې 5000 وټاکله هغوی ته د کال 6000 ورکوي مونږ ته د کال 1500 ورکوي 3000 مونږ ته وټاکله پوه شوې. نو ما ورته ویل چې قاري صاحب دواړه خونه هغه بیا زما بیومټریک مو کړه لار شي کار خلاص و اوس بیا یې مونږ راغوخه سر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وایي تاسو د سر نه بیومټریک کوو پوه شوې. نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومټریک کېږي اوس یو ځل د بوته ولګېد بیا کسې ووتله کارډ دې راکړه نو بس هماغه شو که نه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا یې موږ ته ګروا کړي بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل ورځ چپلار نه پخپور راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وایي پوه شي اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې را ته زنګ وهلی و چې راشه
چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه.
بلې افغان صاحب، تاسو خو خپل ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوي؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل. بل ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاري صاحب محترمه، خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلن کوي، هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، نظام دي، افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ اتی ته پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي. پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې، افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ نه کور کې را ورکو، کاغه مونږ دواخانې والا ته ورکو، کاغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو، دا 13000 روپۍ مال زه ته مایو پاو زه جوړ سړی مال زه تاسو د کال 13000 ورکو، مته دومره نری تو خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په دې 13000 روپۍ باندې د کال، چې تاسو معلوم شي وای زه وایزان وی سي زه مونږ ته وایزان وی سي وی سي زه مونږ ته دغه خبرې کوي.
بلې، افغان صاحب، معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا د مستفان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپل ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لره مانو دسه پوشه نگرارن ما ته ټول معلوم دی، پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، مسو وظیفه نه ورکه ورته دنده نه ورکه. پوشه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مې دین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاری نو علام. پوشه غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا ودې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ هدف مایبین دي چې خپل اولاد خرڅې. یا بل ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغه فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دی، وای دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، هم زه دا کار مې ونه کړم، زه خپل پیډې سختو درد دي، لمه ډیر سخت خپه شلو ما پی.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مای بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شو یم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپلم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سیناو بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکوش چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي پوه شي نو ډاکتران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکترانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکتران هم پوه شي مونږ ته د کلي ډاکتران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نه شو د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره
زله مې سبا یې په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وځم سایکل اخلم دا غونډه پوسې خار بازار ګرځم خپل فام غلطوم چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دغه مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینتر مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نهه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم پوه ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره مې جوړول یو تو کال مخه بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او څو کال مخ کې شوه او په ما غورت کې شوه او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاو خو څو کال بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کومه ګرام مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما هیڅ لې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپې وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یې دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپل هغه سي دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دغه خلک هم ورته اخلي
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایي ستاسو کسانو ته چې دغه سي ناوړ الفاظ د دوی د لپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا مایندو پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره مخکې ویل کوم مېت غلط الفاظ وک چا یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغسل وای دا د محکمې ته دی راشي پیشنهاد دی وکي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغه چې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره
استاد غشتنه لمیند او پلارونو څه د چخپل ماشومان ته په دې برخه کې دوی څه نصيحت کولای شي څورته وایي
بس دا دی ورته وایي چې یو سره معلول دی الله تعالی ته نخفي هغه سي دي تاسو ورته کاکا او ماما او نو دا غته خلفاز دی وکي پوه شي بد الفاظ دی نه کې دا مشران دی ورته د کور تعلیمي ورکی پوه شي چې مایې ته کاکا او ماما او هغه نه الله تعالی غوښته هغه سي پوه بنده خو نه دته نه غسته خو بځاګه چې د میچ ته کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول همدغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغه چې اوس ټول ماشومان همدغه چې ټول بدل پاس کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي
ستاسو گاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رمخکې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما تر څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لار نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغسته و هلته بیچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس وینوله نو هغه ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ مو ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرسته نه کوي او نو څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړی ځان وباسي که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړي ټول مالداران جوړی تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد لاړو په تیاره کې کېناستل ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جګه شو $1000 ورکړی ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو کوجه موږ باندې افغانستان ډیر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي وایي چې دوی سره دې لږ خرابې وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دوه الله سلام
د ازادي میلمه
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے سخب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوارے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوارے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے